پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن سه شنبه کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان لوري پرې توغندي لګېدلې دي. ښاغلی محب وویل چې پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کیږي او نه راکټي حملې بې ځوابه پاتې کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو په بهرنۍ موضوع کې. دا اوري چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یوه بسته سلا وکړه. تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي.
په کندهار کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د نورستان پر کانټیوا ستراتیژیکه دره طالبانو برید کړی. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس تر رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د سلګونو میلیارد یورو پر بستې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قمندانی وایي افغان ځواکونو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. د کندهار د امنی قمندانی ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه په کندهار کې څلور څلوېښت وسلوال تر هرګرو ته مرګ ژوبله ورسېده چې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوی پر امنیتي ځواکونو تجمع حملې ترسره کړي دي. امنیتی ځواکونو دې ته غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی.
شغل بارکزی زیاته کړه چې په یو مورد کې چې په تختپل ولسوالۍ کې د غوس ملاتړ د ماموریت په هوایي عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. د بارکزی په وینا د ارغستان ولسوالۍ د شیخانو غونډۍ او د معروف ولسوالۍ په ټغری سیمه کې هم یو شمېر وسلوال له افغان ځواکونو سره په نشټو کې وژل شوي دي. خو د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نشټو کې زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانټیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانټیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه اوغوی دزونه کړی دی. د عامه خلک ملي پولیس په ملاتړ اخیستی دی. اوغوی تښته کړی ده. دغوی نه خبر نه یو تلفات لري که نه لري.
د کانټیوا دره سشکل د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نشته شل کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانټیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان د امنیت قمندانۍ مخې ته د یو ځای پر ځای شوې ماین چاودنې یو تن وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د امنیت قمندانۍ د قراردادي دروازې مخې ته وشوه. شاغل او بخشی شاغل نجم وایي چې په دې چاودنه کې چیرمه ودانۍ چې د ادیب راډیو دفتر پکې هم دی زیانمنه شوې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بغلان کې څو ورځې مخکې پر یو پوځي موټر د نشتې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یولس کسان ټپیان شوي ول. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورمه ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کرونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپایي ټولنې د وبښ غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې هغو هیوادو ته به چې د کرونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونو او بلایوازه قرضونو په ډول مرستې کیږي. په ورته وخت کې د مشرانو د راتلونکو اوو کلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون ایرو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس چارلس میچل چې د غونډې مشي یې کوله په ټویټر کې یوازې د موافقې کلمه لیکلې او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون لیکلې دي چې دا د اروپا لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستری کمپنی هواوی سره اړیکه د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. پومپیو تیرځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي، خو جانسن تیر اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځنده ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر له نوي کاله وانخلي، البته له چینه وانخلي. د سر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشاله دی. او روسي خبردار چې د چاپیریال ساتنې فعال گریتا تونبرګ د ګولبین کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1 میلیون ایرو ارزښت لري چې د دوشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبرګ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. گریتا تونبرګ د سویډن ده. د پو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا به دا پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي. د ګولبین کین جایزه تر اوسه تر ټولو لویه جایزه ده چې 14 کلنې گریتا تونبرګ اخیستې ده. تر دې مخکې هم د یو شمېر مهمې جایزې ترلاسه کړې وې چې په دغو کې د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه وه. گریتا په 2019 کال کې د نوبل د سولې د جایزې نوماند هم وه.
احمد شیبارو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګیدلې دي.
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
پاکستان لوري په راکټي حملو کې تیرونه 8 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیانو. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ادباو حضور ډیر شوی دی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین
اوس القاعده د برامچین نیولای تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نورو مواد ورکوي.
طالبانو ویلی و چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمه ولیدل چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګیدلې دي. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتو د بیان لمخې ښاغلی محب ویلي پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کیږي او نه راکټي حمله بې ځوابه پات کیږي. ورزو کونړ ته د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري د ښاغلی محب سفر تعقیب کړي او له سیمې نه همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه معلومات شریکوي. مهرباني.
مننه د افغانستان د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت او دفاع وزارتونو استازو د محب سره ګډون درلوده. په دې سفر کې لومړی د سرکانو ولسوالۍ هغه سیمې تلاړل، هغه کور تلاړل چېرته چې د پاکستان د توپ ګولې لګېدلې دي د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې، او هغې کې 4 ولسي وګړي وژل شوي وو، یو شمېر ټپیان وو. په عموم کې دغه ګولې چې په تېرې چهارشنبې په ورځ لګېدلې په اسداباد او په سرکانو کې 8 تنه د دولتي چارواکو په وینا وژلي وو او 1 ولسي ټپیان کړي وو. هغوی ته فاتحه وکړله. له فاتحې وروسته ډاکټر محب په خپلو خبرو کې وویل اگر چې د پاکستان نوم وانخسته، خو وی ویل چې په دښمن تمنګ دا خېو چې موږ دلته راغلي وو، موږ د خپل خاورې نه دفاع کوو. نو دلته موږ د محب خبرې اورېدلې شو چې دا غواو
مونګه دلته ټول په دې هدف راغلی چې دشمن په دې باندې پوه شي چې مونګه به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
موهیت ده هم ویلی چې دښمن غواړي چې د دغو بریدونو په وسیله باندې افغانان وویروي، دغه ساحه کې چې کوم افغانان پراته دي هغوی د خپلو سیمو او کورونو نه کډې کولو ته اړ کړي، او د خپل د محب خبره د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي، او د دې تر څنګ هغه وسلوالو ته چې د دوی په ولکه کې دي هغوی ته دلته د اوسېدو د فعالیت د اوسېدو دپاره ځای برابر کړي. خو دوی وویل چې موږ به دوی ته هېڅکله دا اجازه ورنکړو چې دلته دوی پوستې جوړې کړي او وړاندې راشي. د امنیت شورا سلاکار دا هم وویل چې دوی د کونړ د خلکو هغه ستاینه هم وکړه چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې قرباني ورکوي، او دوی د خپلې خاورې تر څنګ د کونړ تر څنګ نور د هیواد په نور برخو کې هم د هیواد دفاع کوي.
ښاغلی انوري، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب فکر کوم په خبرو کې طالبانو ته هم په طالبانو هم جدي انتقاد کړی، په دې اړه باندې جزئیات څه دي؟
ډاکټر محب په طالبانو باندې څنګه نیوکه هم وکړله، وی ویل چې دغه چینن پاکستان د کونړ په خاوره کې نور ځینو کې پرمختګ کوي، دی خورا دي او یا په کونړ په خلکو یا د افغانستان په خلکو ګولې وروي د توپونو، دا ټوله زمينه طالبانو دغه ته برابره کړې ده د دوی پرمختګ او دغه لاسوهنو ته.
بل خاور باندې انتحار او انفجار کوي، دلته خپل مکتبونه او دکانونه او د خلکو کورونه ورني، او هلته دشمن ته د دې فرصت ورکوي چې موږ په خاور باندې راکټونه راوغورځي.
د په طالبان دا غد هم وکړي چې باید د سولې لار خپل کړي، سولې تراشي نور دغه سي جنگونو او جګړو څخه لاس واخلي، او ژمنه وکړه چې دوی د ټول حکومت افغانستان خپل خاورې د انچ انچ ساتلو ته ژمن دي.
انوري لن راته وایي چې خلکو څه ویل د ښاغلي مویب د خبرو په اړه باندې، او په ټوله کې لتیرونه چې کومې راکټي بریدونه شوې دي څومره کسانو ته مرګ جوړ لوخت لند کراته وایي؟
زه څنګه چې باندې تر اصله ما خود کونړ اوسیدونکو دا وایي چې لس کال کېږي د دوی په خبره چې د پاکستان فوج د دوی په خاور باندې د کورونو باندې توپونو ګولې راولي، دوی ته زیات ځانونه رسولي دي، په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، د دوی په سلګونو کورنۍ د خپل سیمو نه کډه شوي دي. دلته شمنې کېږي لوړ پوری چارواکي راځي، خو د عمل هغه خپل ژمنو ته د عمل جامه نه اغوندي، کاغوستلې او داسې څه اقدام کړی وي نو اوس په کونړ باندې دغه ګولې نه راتللې، دوی ته به ځانونه نه رسېدلې. تقریبا تیره اونۍ چې د چهارشنبه په ماسپخین باندې د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوځیانو د خلکو په خبره او د چارواکو په خبره د کونړ په سرکانو مرابري او مرکز سلاحات باندې ګولۍ راوښتلې وي، په هغې کې اته کسان وژل شوي وو، ولسي خلک او یوولس تنه ټپیانو.
مننه کوم.
بله
روحلانوري، مننه کوم له تاسو نه. بیا به هم د ورځې په جریان کې له تاسو سره خبرې کوو. روحلانوري و د ازادي راډیو خبریال له کونړې موږ ته راپور راکوو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب نن هلته ورغلی و، هغه سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. دا چې د پاکستان د حکومت دریسه وو او په دې اړه باندې سیاست څه دی، د ازادي اروپا د مشال څانګې مشر خبریال احمد شاه اعظمي په دې اړه باندې تحقیق کړی دی. ښاغلی اعظمي، پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان غبرګون تازه د دغې مسلې په اړه باندې څه وو، په د دوی حکومتي چارواکي څه وایي؟
مننه. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندي عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د الحمدلله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دا هغه ورسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی یا هغه د دې چې کوم حکومتي تګلاره ده هغه به بیا خبري. خو چې کله بیا ما پوښتنه ورسره وکړه چې نیم سات وروسته زنګ درته و که یو سات وروسته، نو دې بیا څه جواب را نه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسما دوی ته خپل اعتراض لیک استولی دی، نو دا څنګه اوس بې خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې کسان ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډېری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړنه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي تر څو چې د پوز له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوی یا اعلامیه نه راغلی. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي، حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل. خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاوانی سي. نو دا معنا دا ده چې دې خواتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي او خدای مون پښتانه ولسی وګړي تاواني سي، نو د دا ویل چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی دا د وسی بل دوره پیل سو، همدغه بریدونه دوام لري د حکومت د خواسخه.
پاکستان سیاست څه دی؟ ولی دغه سی بریدونو په خاطر غوي څه وای چې ولی دغه سی بریدونو
پاکستان کسم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه، خو لدی وړاندې دوی یو وخت دا خبره کړې و چې د کرښې غاړې ته پاکستانی طالبان میشتي، دوی هلته ډیلر یا دوی مشران هلته میشتي او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي. نو دوی په دې غبرګون کې دغه راکټونه فایر کی، یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اصلاح پاکستانی وسلوال هلته میشتي هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه من انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي. نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې، یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کوم مرکز چې دی
بله
چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وه یا څو ټپیان سوه بریدو سو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجوړ سره چې دغه پوله لګېدلې ده. نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي، نو دوی بیا دا ادا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغه سي بریدونه.
مننه کوم. په اخر کې غواړم پوښتم چې له پکتیکا را نیولې تر نورستان او کونړه پورې دغه سرحد ډیورنډ فرضي کرخه چې ده، په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزن تار یا تاسیساتو جوړولو راپورونه کیږي او ولسی خلک یې غبرګون ښیي د دې خوا، پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغې سیمو باندې داسې تاسیسات جوړوي؟
د پاکستان یو خو د حکومت تاسو د دریز وایم حکومت خو دا وایل چې د اخوا څخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته، او ورسره افغان حکومت بیا دا ویل چې لدی غاړي وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي. نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیره دوره کې دوی دغه سیمه خردار باندې کار پیل کړي چې ډیره برخه رسیدلې ده، تکمیل شوې ده، ډیره لږ کمه برخه پاتې ده. نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دغه تر، او بلخوا ولسی غبرګون دا دی که د کرښې دی غاړې ته پراته دي د پاکستان په خاوره کې، دلته هم ولس په دې باندې خوشحاله نه دی، هغه نه غواړي چې دغه سیمه خردار دلته ځکه چې دا قبایل دي دی خواتم تګ را تګ کې، نو د دوی لپاره لار ډیر اوږدیږي چې دوی کله غم یا شادی کی یو بل ته تګ را تګ سره.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه زمی او د ازادي اروپا مشال څنګه مشر خبريال لمک سره د پاکستان د چارواکو ورستی څرګندونی چې د کونړ د راکټ بریدونو په ارتباط او همدارنګ د پاکستان د چارواکو مخکنی دریزونه لمک سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د حرکت ادارې په همکارۍ د 1998 کال غوره صادرونکو او خصوصي پنګوالو سره ګډ ناسته وکړه. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره شوه د دولت د رهبرۍ غړي، سکتوري وزارتونه او د خصوصي سکتور غړیو ګډون کړی و. نوموړي وویل په یاده ناسته کې د صادراتو په زیاتېدو او د ستونزو په هواري ټینګار وشو. پروګرام کې د شان یو شمیر سوداګر هم وستایل شول. خاغلی بابک وایي د ناستې په سنډه کې د افغانستان د صادراتي محصولاتو یو نندارتون هم جوړ شوی و چې ګډونوالو ترې لیدنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د افغانستان د صادراتو کچه راښکته شوې او د یوې مودې لپاره په ټپه ولاړ و. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي لارو جوړولو ملي پروګرام لاري د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی نن د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو 200 پروژو په پلي کېدو سره به یو شمېر کلیوالي سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې شي. نوموړي دغه شان په دغه برخه کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د نږدې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د سلو هغو پروژو په اړه چې د پلي کېدو په حال کې دي هم رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي کریمی وویل په دغو پروژو کې یو هم د پامیر بدخشان لاره ده چې 80 کیلومتره جوړه شوې او د 78 کیلومتره نورو د جوړېدو تړون هم لاسلیک شوی چې د دې سړک په جوړېدو سره به د پامیر ولسوالۍ سړک د بدخشان له فیض آباد سره ونښلول شي. د یادونې ده چې د دې لارو په جوړېدو سره به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1455 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا وایروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یو بسته سلا وکړه. دغه مشران پرون د خپلې سرمشریزې پر څلورمه ورځ په دې موضوع موافقې ته رسیدلي. دغو مالی مرستو په ویش سره به د هغو هیوادونو مرسته وشي چې د کرونا وبا سخت ځپلی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې د کورونا وایرس د مالی زیانونو د جبران لپاره پر مالی مرستې ګډ توافق وکړ چې دغه مرستې به د پورونو او مالی مرستې په توګه هغو هیوادونو ته ورکول کېږي چې کورونا وایرس سخت ځپلی دي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بحثونو پر مهال پر دو ډلو سره ویشل سي وو. یوه ډله هغه هیوادونه و چې کورونا وایرس سخت مالی زیانونه ور اړولي او بله ډله هغه هیوادونه و چې د مالی مرستو د لګولو په اړه اندېښمن وو. دغه مشرانو په بې سابقه ډول د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 1.1 تریلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې پر بودیجه هم سلا وکړه. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل په ټویټر کې لیکلي موافقه وسوه. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا د اروپا لپاره تاریخي ورځ بللې ده. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل تر دې مخکې ډاډ ښوولی و هغه جوړجاړی چې د اروپایي ټولنې اوشتو مشرانو ته پیشنهاد کړي پر پورونو او مالی مرستې د بستې پر سر به یو موافقې سبب سي او د مالی مرستو دغه بسته به اروپا سره مرسته وکړي چې ځان له هغې اقتصادي رکود څخه وباسي چې علت یې د کورونا وایرس وبا ده. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د ارقام له مخې په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 4 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی او په دې وایرس په نړۍ کې تر 6 لکه او 10 زرو ډېر کسان مړه شوي دي. ښاغلی میشل چې د خبرو مشري کوله ویلي د اروپایي ټولنې مشرانو ته واضح کړي دا د دوی مسؤلیت دی چې په بحراني حالت کې د یو بل ترڅنګ ودرېږي. د اروپایي ټولنې دغه سرمشري تیره جمعه پیل او د 2 ورځو لپاره پلان شوی وه. خو څرنګه چې د اروپایي ټولنې اوږدو مشرانو هڅه کوله د کورونا وبا د زیانونو د جبران لپاره پر یوه موافقه او په ټوله کې پر بودیجه سلا سي دغه سربشریزه 2 ورې تمدید سوه. دا په 13 کلونو کې د اروپایي ټولنې تر ټولو اوږده سربشریزه ګڼل کېږي چې 4 ورځې یا شاوخوا 90 ساعته دوام کوي. د فرانسې په نیز ښار کې په 2000 میلادي کال کې مذاکرې 15 ورځې غځېدلې وې. ګڼ ډیپلوماتان وایي د اروپایي ټولنې مشران پرون ناوخته یو له عمده خنډونو د مخې لرې کړ. دوی موافقه وکړه چې دا مالی مرستې او پورونه د زیان د جبران په بڼه ورکړل سي که څه هم کورونا وایرس د اروپایي ټولنې ټول بوشت غړي هیوادونه په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي. خو د اروپا په جنوب کې د کورونا تر وبا مخکې هم ځینې هیوادونه د بهرنیو پورونو له بحران سره مخامخ وو. د میشل په وړاندیز کې د مالی مرستو نوې اندازه 390 میلیارد یورو ته رسیږي چې ځپل سوی هیوادونو ته وړیا ورکول کیږي او 380 میلیارد یورو هم په د پور په بڼه ورکول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
دی. ازادي راډيو ته غواګاستو سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحب اورو.
هشت صبح رسپانی د ملي د سرخان پروګرام د حکومت د کړنو په وړاندې یو نوی آزمون بللای. وړاندې په سر مقاله کې راغلي حکومت باید له تیرې تجربې زده کړي او دا ځل حق حقدار ته وسپاري. ورسپانه لیکي که څه هم ولسمشر غني خبرداری ورکړی چې په دې پروګرام کې به فاسد ورته د زغم ور نه وي او عاملین به یې سخت مجازات شي، خو خلک هیله لري چې دا ژمنی په عمل کې وښودل شي. هشت صبح ویلي په دغه پروګرام کې تمه ده چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له اړو او ځپل شویو کورنیو سره مرسته وکړي. مسیر ورسپانې هم همدې موضوع ته په پام سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې ملي د سرخان د ولس تیرستل که د چیبونو ډکول. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې ولسي جرګې او خلکو پرې نیوکې کړي دي. د سر مقال لیکونکي په باور سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال له اړو او بې وزلو کسانو سره د حکومت د مرستې په تیرو پروګرامونو کې د فساد د ادعاو په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړ شوی او ټول په دې شک کوي چې ګواکې حکومت په لوی لاس د ځان لپاره د فساد او حیف و میل زمینه برابروي دغه تازه پروګرام پیلیږي. په سرمقاله کې راغلي د ملي دسترخوان لپاره په میلیونونو ډالرو ځانګړې شویو پیسو ګڼ مهم او بنسټیز کارونه کېدل، خو حکومت په ملي دسترخوان لګوي.
ورزو هلمند ته چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډیر شوی دی. که څه هم طالبان دغه خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند لوړ پوړي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش اتباع دي جنګیږي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعدې ته مربوطې ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نامنه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دم ګړی د نشي توکو څخه خپل مالي برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ما ته را رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچې نه نیولی تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعدې نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنګوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو بې اساسه ادعا بللې ده. هغه ازادي راډیو ټول دوی په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلکه کردوي. د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې ښیي چې د دې ولایت په سنګین، نارسراج او شمیر نور ولسوالیو کې لسګونه بهرني جنګیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ضد جګړه کوي. ښاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامي اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستاني اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ تللي دي. د هغو اسناد او شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضې ملکونو نومونه واخلم، ولې هلمند یو د هغه ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید یې دا کې هم د هغه ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا د دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضې ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفع د نږدې ممالکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي که چیرې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدې غړي ډیر سوي وي د سولې پر اطلنکو بین الافغانی خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده، کوم څه تمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي، هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچیر دغه خارجي اتباع دلته راځي، دلته جنگیږي، دا زموږ د سولې پروسه ثبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي، ځکه چې د جنگ نوې فصل پرانستل کیږي. وخت چې د جنگ نوې فصل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي، نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د غړي په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېری زیاتې سوي او رنږدې ښکاري. محمد الیاستای، د ازادي رادیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب چې د ملي امنیت لوی رئیس، د کورونا یو چار وزیر، د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز ملتیا کوي، نن د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په هدف کونړ ولایت ته ورسېد. افغان چارواکو تیرونی وویل چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د هوان ډزې شوې دي چې یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لاوشته ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو چارواکي د چهارشنبې پر اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی د افغانستان لخوا د پاکستان په لور ډزې شوې وي. د کندهار امنی قمانداني وایي افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. دا چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاته بول شوی. د اروپای ټولنې مشانو د کورونا وایروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، واکسین تر څه حد خپرېدو مخه نیسي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله دغې ناروغي په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې د کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب امل مده. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
بله نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا او بعد آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بله مننه. البته یو لنډ یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درمل نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څوزلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغه ناروغي خوندي کړي. پولیو تر اوسه له ټوله نړۍ نه دوره کشوي. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې او د دې سره کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په چې ټول نړی سترګې البته واکسین ته غړولې چې کله به جوړیږي، د پولیو د ناروغي په وړاندې لمخ کې واکسین موجود دی. خپل ماشومان ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغي وژغوري چې ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو، تاسو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل یاست، که په پیل کې راته ووایئ چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیره ساری ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغ و ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولی شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 څاڅکي واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه دا مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څیر د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بلې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کیدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي او چیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتيري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه نو دغه میکروب چې د غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلې شي نو لبد مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفقولو یعنی پارځای کې دا سہولتونه نشته. په تیر بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس موږ په غزاینو کې ژوند کوي نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دغه په تیر بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم موږ په لکه په خارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل تر سره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې کړيږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هضمي سیستم ته داخليږي او دا غي لارې نه بیا کولای شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغي چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدای شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومان ته انتقالولی شي یعنی تر 4 ورځې پورې هاته په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر 2 ورځې پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته د غایته موادو لار نه دغه میکروب انتقال کی. نو د 2 ورځې پورې هاته داسې اټکل کیږي چې دغه میکروب د نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولای شي. خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو لپاره یوازې نه د سرایت لارې همدغه د غایته مواد لارې ده چې خواړه او اوبه کې ته په دغه غایته مواد باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا هغه کس چې د دې ناروغي په مقابل کې حساس یا هغه اخته کولای شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د مخنیوي یو څه آسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې دا خو واضح خبره ده چې د پولیو د لپاره ډیر یو غیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي، نو هغه په کلمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقۍ بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چېرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو، د هغوی دپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري، نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي، نو لري نه ده چې د کورونا په څیر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
که راته ووایې چې د یوه کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي، یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص نه شي کېدلی، ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز، لکه د پزې بهېدل، د ستوني درد او حتی په د ګیډې درد، دا شیونه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي، خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي. د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سہولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی، ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوی زیږیدلو نه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه دریږي تر څو چې یو کلنۍ ترسیږي. دا هم بیګرانوي چې کورنۍ لپاره پوښتنه چې ماشوم فلج دی، یعنی تاسو په نظر کورنۍ ډیر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بلې نور صاحب، کله چې په ګزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه، ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه که چېرته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي، نو هغه حرکت یې داسې حرکت یې چې په خپله حرکت نه شي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نه شي او هغه خپله بېرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي. نو هغه حتی کورنۍ خو نه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی. خو د که چېرته فلج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي، نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو که چېرته په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شي، بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکتران یې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړی ده، نو هغه هم کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزنډ یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خو دا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پرله پسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې دغو لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي؟
فکر کوم چې په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سہولت شتون نه لري. نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټریننګونه چې دي د موږ پرسونل ته راکړل شي. خو تر دې مقدمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته، خو اوس تر اوسه پورې دغه د غایته موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غایته موادو سمپل معاینه کړي. او یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچېرته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو دپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی دپاره نه مونږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې مونږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې سټډیو ته راسم د پولیو د ناروغۍ په اړه مې یو څه پلټنه کوله، ومې لیدل چې په 1938 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3500 زیاتې وې او د پولیو یا د ګوزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه روغی څخه خلاص یو هواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیر زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوی وین ډیر کمای پکره غلې. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه گاونډي هوادونه دی او په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیر ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نور د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، دغه غوښتنه مو جدي مطرح کړې ده.
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړې ده او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده. خو له بده مرغه چې په تېرو وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت. حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زموږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زموږ لپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زموږ غوډي هیواد ته په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معاینات باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډیری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. آته منګ لیدلی دي چې بیخي لکه کرکټ او دا راسي د فوټبال لوبې کې برخه اخلي او بیا هم هغه دوی مثبت راوستلی دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي، نو د منګا چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته دی، ځکه چې زمونږ هغه ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات موږ ته نتیجه راکړي، بیا هم موږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولای، ځکه چې زمونږ لکه د موټر اشتیرنګ او
ډاکټر صاحب، تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد ته استول کیږي، یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درسته نه وي درغلی به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسو خو یعنی کزه درته هم چې د تخنیکی اړخ بعض وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبتې پیښې د دې دغه فلسې د ګوزنډې چې د بیرته خپل لومړنی حالت ته نه راګرځي. خو بیا هم د غزینی ماشومان چې دي هغه ماته ست ویل چې اته مونږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فلج ماشومان یا په ګزان هفته ماشومان چیرته د دې وړتیا لري؟ نو دغه سی او شک او هغه په ځینو حالاتو کې رامنځته کېدلی شي. نو د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې، یعنی که چیرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عامې روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکي ته پام وکړي او دغه سهولت په هیواد کې دننه برابر کړي، دا به ډېر ښه نسبت دې ته چې لوړ قیمت سره مونږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو. بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بلې ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روان کال له پیل راهیسې په دې هېواد کې د 850 نوې پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلې دي. تاسو ختیځو څلورو ولایتونو کې د دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو ورځې به دوام کوي، او څومره هیلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بلې نوري صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه، ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس تر حد نه پیژني. د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو مونږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې، تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې مونږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي. نو دا لومړنی او ځانګړی او یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې مونږ ترسره کوو، په دغه درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې دا کورونا د آفت انتقال لپاره دا پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې دی د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا هغه کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي. چې دا لکه انداسې اشخاص مونږ تر دې ربري د ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیر کړي، یا بیا دغه ناروغي نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې ادا ده چې مونږ هر ټیم ته دوا لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکو د ورځې په اوږدو کې، او دوا ماسکونه دې ټیم ته ورکو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې د هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکو، او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خبرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې پټه پد لري. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلی پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلی باید دغه واکسین ورکول شي؟ اسې ساحه لري چې دغه واکسین د پټه پد لريدو لوجه په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه دی رسېدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 9 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بلې، که چېرته موږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو، دغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې موږ ټولې مثبتې پیښې 9 رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ 9 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دغه موسم چې د پولیو د وایرس انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کرونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنې د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي نو د پولیو د وایرس ترایت چانس ډیر زیات دی. البته دغه پیښې کیدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه ته رسېدلي دې دوه درې برابره زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین وویلې، حتماً به بل کمپاین هم لري په پام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټر صاحب ایوب، دغه پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنې دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخنیوي شي که نشي نیولی؟
بلې نوري صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپله ترکیب چې دی همدغه میکروب چې دغه ناروغي منځته راوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب دی چې دغه میکروب کمزوری شوی دی، د ناروغۍ د منځته راوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډېره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې، او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت دی او د ماغې باندې مونږ تاسو ژوندي یو، دغه څلور شیانو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ داسې کوم توکی نشته دی چې هغه باندې مونږ حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغۍ یا د وایرس خپل کمزوری شوی حالت دی، د پوتاشیم مالګه ده، نیومایسین په نامه یا کچھ انټي بیوټیک دی په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شیانو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کوم شی په دې د دې ترکیب کې شتون نه لري.
لوی کمپاین څو په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړه چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دا څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغه کې مونږ فری کمپاین تر سره کوو. البته د کورونا دوبه د خبرېدو د غزنګړي شرایط په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږ سره سري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب، له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړل. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وه. مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي او هم د کرونا وبا چې په افغانستان کې خپره شوې.
موسیقی ماشوم زرغون شي دی واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څاره مورې او پلار.